خوشحال راډیو او دا مهال په پېښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې سلام پښتونخوا نومیږي زبانی ساحل د تخره خلاص کړم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرې. د پاکستان تحریک انصاف مشر د پاناما اسنادو په اړه د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. ترکی ولسمشر په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند غونډې له تالاره بهر د مظاهرو پر وخت 12 کسان نیول شوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاناما اسنادو د معاملې پلټنو لپاره د راتلونکي میاشت له لومړۍ اونۍ راهیسې د احتجاج تحریک پیلولو اعلان کړی دی. تیر مازدیګر عمران خان په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل لومړی به د راتلونکي ګول یا دوشنبه پر ورځ د پاکستان احتساب ملي ادارې مخې ته مظاهره کوي. د دوشنبه پر ورځ یعنی د جولای پر 25 د نیب ودانۍ مخې ته مظاهره کوو. تر هغې وروسته به موږ د خپل ګوند ټول غړي ورغونډوو. موږ اعلان کړی دی او که خیر وي نو د اګست له 10 نیټې به د ټول هیواد پر کچ په کوڅو کې احتجاجي تحریک پیلوو. عمران خان ویل د احتساب ادارې ودانۍ مخې ته ځکه مظاهره کوي چې ولې هغه اداره په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د غړو نومونو په اړه پلټنې نه کوي. په سمدستي ډول وفاقي حکومت د عمران خان احتجاج پیلولو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا یې ویلي چې د پاناما اسنادو په اړه پلټنو ته تیار دی. د آسیا زړه هیوادونو ټولنې یوه څېړنه وایي د ترهګرۍ پر ضد باید جدي مبارزه وشي او د افغانستان امنیت ته دې زیاده پاملرنه وکړل شي. په ټولنه کې د امنیتي همکاریو پراختیا په موخه دا څېړنه تېره ورځ خپره شوه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په کابل کې غونډې ته وویل دا څېړنه د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ ښکارندوی کوي.
دی وایي دا څېړنه چې اعلان شوې د سولې ملاتړ، ثبات ټینګښت او د اقتصادي همکاریو پراختیا لپاره زموږ ټولې سیمې ته ډېر ارزښت لري. د داسې بې طرفه څېړنو په نتیجه کې موږ ستونزې پېژندلی شو او د حل لپاره یې کړنلارې جوړولی شو. دا په ځانګړي ډول د امنیت په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ پراخولو لپاره د افغانستان حکومت ښکاره ملاتړ ښیي.
د آسیا زړه او استنبول بهیر په نوم ټولنه د افغانستان، پاکستان، ترکیه او متحده عرب اماراتو په ګډون 14 غړي لري چې په سیمه کې د اقتصادي پراختیا او امنیت ټینګښت لپاره همکاري کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي په ننګرهار کې د اسلامي دولت او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو پیل لپاره له ولایتي چارواکو سره لیدلی دي. د ننګرهار والي له دفتره تېر ماښام په خپور شوي بیان کې راغلی د دفاع وزیر تېره ورځ ولایت ته ورغلی و او هلته یې د ختیځ زون د 201 سیلاب قولي اردو له افسرانو سره د عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر اشرف غني دې قولي اردو ته په ننګرهار، کونړ او نورستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو دنده سپارلې ده. بیان نه دا نه در روښانه نکړي چې په ننګرهار کې عملیات کله پیلېږي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په هیواد کې درې میاشتنۍ بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان بیګا په انقره کې د کابینې تر 15 غونډې وروسته په ټلویزیوني وینا کې وکړ. دا بیړنۍ حالت له ننه پیلېږي چې موخه یې د تېرې اونۍ خونړۍ کودتا په هڅو کې د ککړو کسانو پر ضد د حکومت واک پراخول دي. اردوغان په وینا کې ویل د بیړني حالت اعلانولو هدف دا دی چې د جمهوریت قانون واکمنۍ او د خلکو حقونو او ازادیو پر ضد د ګواښونو مخنیوي لپاره چټک او مؤثره اقدامات وکړل شي. اردوغان او د ده مرستیالانو ترکی ولس ته د دې باور ورکولو هڅه کړې چې پر دې مهال به پر رسنیو یا د خلکو پر شخصي ازادیو هیڅ محدودیتونه نه لګول کیږي. البته بیړني اقدامات حکومت ته د ګرځ بندیز یا کرفیو لګولو، پر رسنیو د ګاډو پر تګ راتګ او پر شخصي غونډو د بندیز لګولو او له نورو کارونو سره د خلکو کورونو تالاشیو اجازه ورکوي. د اردوغان حکومت وار له مخه شاوخوا 6000 پولیسان، قاضیان، ملکي کارکوونکي او استادان له دندو ګوښه کړي، ماتله کړي او یا هم نیولی دي. جرمنی رسنۍ وایي هغه ځوان چې د باویریا ایالت په ویتسبورګ ښار کې په اورګاډي کې پر خلکو حمله کړي خای په خټه پاکستاني وي. د دوشنبه پر ماخام په دې برید کې لګتر لګه 15 کسان ژوبل شوي ول. ولسکلن محمد ریاض په مخکینی او رپورټونو کې افغان کډوال بلل شوی چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه. خو د جرمني دولتي خبري ایجنس زد ډی اف تیر مازیګر وویل د دې هلک په خونه کې داسې اسناد موندل شوي دي چې دی پاکستاني تابعیت یا شهریت لري. په عین وخت کې د جرمني کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر په برلین کې خبري اعلان ته ویل داسې شواهد شته چې تریز باتی کې چې دا هلک افغان نه دی. په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق هم د سه شنبه یا نهه پر ورځ مشال راډیو ته ویلي ول د دې هلک پر اصلیت شک لري. د زیاته کړه د یو شمېر هیوادونو خلک په اروپایي ټولنه کې د پناه ترلاسه کولو لپاره ځان افغان معرفي کوي. د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند غونډې په دریمه شپه هغه وخت ګډوډي رامنځته شوه چې د ټکساس ایالت سینیټر ټیډ کروز د ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ له قبلولو او تصدیق څخه ډډه وکړه. د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند یووالي په مخه بیګا کروز ته د وینا بلنه ورکړل شوه. د په وینا کې د ټرمپ د تګلارو ځنو وړاندیزونو ته اشاره وکړه خو د نوماند په توګه یې د هغه د قبلولو ذکر ونه کړ. پر دې وخت ځنو استازو د ده پر ضد اوازونه پیل کړل او ځنو د ټرمپ نارې وکړي. په عین وخت کې د اوهایو ایالت په کلیولند کې د غونډې له تالاره بهر مظاهره هغه وخت د بې نظمۍ ښکار شوه چې ځنو مظاهره کوونکو د امریکایي بیرغ سوځولو هڅه وکړه او پولیسو لږ تر لږه 12 کسان ونیول. امریکا د القاعده وسلوالې ډلې پر درو ایران میشته مشرانو بندیز لګولې دی او ویلي دي چې دوی د جګړې په ډګر کې یادې وسلوالې ډلې ته پیسې او سامانونه برابرول. دا خبره د امریکا خزانه وزارت بیگا په یو بیان کې کړې ده. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال راډیو ته غوږیږئ. موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اورئ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاناما اسنادو په اړه د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. د ترکیې ولسمشر په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د افغان ولسمشر دفتر وایي د پارلماني انتخاباتو په اړه ژر پرمختګونه اعلانوي. نن د ریپبلیکن ګوند ولسمشرۍ نوماندۍ غونډې وروستۍ ورځ ده.
زیارت پر ورځ د ډونالډ ټرمپ په وینا کوي نو هغې ته د ټولې نړۍ توجه ده.
او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي له عراق سره د مرستو لپاره یې دوه ارب ډالر غونډ کړي دي.
These include humanitarian aid, direct aid to alleviate crisis immediately, demining assistance, immediate help for communities recently freed from Daesh.
سندری به هم در خبري کړل مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع لدی پیلو چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاناما اسنادو په اړه د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. تیر مازیګر عمران خان په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل لومړی به د راتلونکي ګل یا دوشنبه پر ورځ د پاکستان احتساب ملي ادارې مخې ته مظاهره کوي. دی وایي د احتساب ملي ادارې مخې ته ځکه مظاهره کوي چې دا اداره ولې په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د غړو نومونو په اړه پلټنې نه کوي. دی وایي چې د اګست 9 نیټې راهیسې به د هیواد پر کچ باندې د خپل ګوند احتجاجي تحریک پیلوي. رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه ده. رابعه، عمران خان هم داسې خبرې وکړې پرون.
پامیر د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاناما اسنادو پلټنې په معاملې په اسلام آباد کې ورکرز کنونشن ته د خطاب په وخت ویلي دي چې په 8 اگست حکومت خلاف ملګیر یعنی غونډ ملک بشي دی یو تحریک ته شروع کولو اعلان تحریک به شروع کوي. د دا ویل چې په 25 جولای باندې په خلاف هم احتجاج کیږي او دا تاسو په تحقیق کې چې ولې تر اوسه پورې د وزیر اعظم د کورنۍ خلاف پلټنې نه دي پیل شوې. د دا هم ویل چې نیب د بدا هم تپوس کیږي چې په سب بنیاد د خسانی وزیر د کیسون نه بری کړی شو. عمران خان په دې موقع وینا چې وزیر اعظم نواز شریف په هیڅ صورت په نه غواړي چې احتساب یې وشي. حکومت د مخالفه ډلو احتساب ته کار نه منی ځکه چې خپل احتساب نه غواړي. عمران خان دا هم وویل چې په ملک کې د کرپشن له وجې بیروزګاري سیوا کیږي. ملک کې چې کم دوی په 8 اگست نه به احتجاج پیلوي نو پکې به ولسو د کرپشن په حق نه آگاهي هم ورکوي. جی بامیر
سمه ده. ډېره زیاته مننه رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرښه ولې اسلام آباد. او اوس هم یوې بلې موضوع ته ورزو سمدستي. او دا موضوع د ترکیې موضوع ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په هیواد کې بیړنۍ حالت لګولی دی. دا اعلان نوموړي بیګا د کابینې او ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته پر ټلویزیون په وینا کې وکړ. اردوغان په هیواد کې دا اقدامات د تېرې جمعې د ورځې تر ناکامې کودتا وروسته کړي دي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان بیگا پر ټلویزیون په وینا کې اعلان وکړ چې بیړنۍ حالت به تر 3 میاشتو نافذ وي. نوموړي دا اعلان د جولای 15 د ناکامې کودتا هڅې په تناظر کې د خپلې کابینې او ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته وکړ. تر دې مخکې اردوغان له الجزیره ټلویزیون سره په پرونۍ خپره شوې مرکه کې وویل کېدی شي بهرني هیوادونه د کودتا په هڅه کې شامل وي، خو ده د کوم مشخص هیواد نوم له اخیستو ډډه وکړه. اردوغان وویل د خطیب فتح الله ګولین امریکا میشته سازمان چې دی د کودتا په هڅې تورنوي د یو لوړ یا اعلی دماغو تر مشرۍ لاندې کار کوي، خو ده دا وضاحت ورنکړ چې د اوچت دماغ یا ذهن اشاره یې چاته ده. اردوغان دا نظر هم رد کړ چې ګواکې د ترکیې جمهوریت له خطر سره مخامخ دی او دا چې دی د زورواکه کېدو په حال کې دی. د په مرکه کې وویل هیواد به په یوه پارلماني جمهوري نظام کې پاتې کیږي او له دې لار به هیڅکله نه اوړي. ترکی ولسمشر دا هم ویل چې کله اروپایي ټولنې سره د ترکیې یو ځای کېدو موضوع له خطر سره هم مخامخېږي، دی به د مرګ سزا ورکولو پارلماني اقدام منظوروي. اردوغان وار له مخه د تېرې جمعې ورځې کودتا هڅې په تړاو بې ساري ګامونه اخیستي دي او په زرګونه کسان یې بندیان کړي او یا یې هم ورباندې سفري بندیزونه لګولي دي او یا یې له دندو ګوښه کړي دي. د ترکیې حکومت تېره ورځ د هیواد پر ټولو اکاډمیکانو نورو هیوادونو ته پر تللو بندیز ولګاوه. تر دې یو ورځ مخکې د ترکیې لوړو زده کړو ادارې په هیواد کې د پوهنتونونو او پوهنځیو 1500 مشران له دندو ګوښه کړل او د شخصي تعلیمي ادارو شاوخوا 20,000 استادانو د معلمۍ اجازتنامې یا لایسنسونه یې له هغو بیرته واخیستل. د ترکیې انادولو اژانس او بی بی سي له اټکل سره سم د جولای له 15 راهیسې د ولسمشر رجب طیب اردوغان انتظامیې د هیواد شاوخوا 50,000 سرتیري، پولیس، قاضیان، دولتي کارکوونکي، ملایان او استادان یا له دندو لرې کړي دي او یا یې هم نیولي دي. ځینې نورې رسنۍ بیا دا شمېر تر 50,000 پورې ښیي. اردوغان دا اقدامات پر داسې وخت کړي دي چې تېره ورځ په واشنگټن کې د هالینډ، جرمني او کاناډا بهرنیو چارو وزیرانو د ترکیې چارواکو پر چاپو او د کسانو پر نیولو اندېښنې وښودې. دوی پر انقرې غږ وکړ چې د قانون حاکمیت درناوی دې وکړي.
د مشال رادیو د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د قبایلي سیمو بیا ودانۍ او بیا بهالۍ څانګې چارواکي وایي د باړې او تیرا میدان په ځینو برخو کې د ړنګو کړل شویو شاوخوا 3,000 کورونو سروې مکمله کړې ده. دوی تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل د خیبر پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې اغیزمنو شویو خلکو ته د تاوان ورکولو پرچې هم ورکوي، خو د سیمو اوسیدونکي وایي د سرکاري چارواکو له کاره مطمئن نه دي او دا چې تاوان دې ورته ژر تر ژره ورکړل شي چې په نامنیو کې ړنګ شوي خپل کورونه بیا ودان کړي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د فاټا د بیا بهالۍ څانګې چارواکي وایي چې دوی د خیبر ایجنسۍ د باډې پاکاخیل، شلوبر، کمبر خیل او سپاکي او د تیرا میدان په ملک دین خیل، زخه خیل او دم خیلو کې د خواوشا 3,000 وران شوو کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل کړې ده او د معاوضې ورکولو لپاره یې په خیبر هاوس پېښور کې د ټوکن یا پرچو ورکول شروع کړي دي او چې په دې یادو سیمو کې د چا کور د سروې نه پاتې شوی وي نو هغوی دې د جولای تر یو دیرشمی نیټه پورې خپل درخواستونه بیا جمع کړي. په خیبر هاوس پیښور کې د وران شوي پور د بیا جوړولو د ماویزې ټوکن ترلاسه کولو نه پس د باډي یو تن اسلم خان پریدی مشال ریډیو ته وویل:
موږ په لوکا باندې ډېر انقلاب تېر شوی دی او موږ له اوس ډېر مشکلاتونه دي، ځکه چې کورونا وران شوي دي. په کولو باندې لګېدلې داسې چې کمې کاړې تللې وي، هغه پسې بیا داسې برانونه ویران کړي دي. موږ له اوس ټوکن میلو شولو، خو دغه لاسته کور دي چې موږ پیسې زر ملو چې موږ خپل کورونا پرې جوړ کړو دوباره. خو ټوکن نمبر دی په پلي کلي چې تاسو له موږ کوټې چا تنر کوو، روپۍ به نر کوو. تقریبا 15 شپې کوله موږ دا خوریب زومه تېره کړه، بهر هم کاړې وخت کې کړې باندې کورونا زومه نیولې وو. څه اوس کور ته روانېږي چې میلو شي، اوس کې موږ کار پکې کېږي، ځکه چې موږ خپل سر پکې پامن کوو.
د باډي یو بل تن نیکمر خان پرېدی وایي چې خیبر هاوس یا پولیټیکل ایجنټ دفتر ته ځي راځي، خو کار یې نه کېږي.
دا پولیټیکلی ده کنه، هغه یو چې دلته کارونه شانته نه کېږي، سرزا کېږي، بس مطمئن ته نه یو کنه. نو زور ازو پسې کله یو تاریخ راکی، کله بل تاریخ راکی، کله پنج تاریخ نه وایي، کله 20 تاریخ نه وایي. او بس مطلب یې چې تپوسونه مپوسونه یې کوو. کور خو وران دی یاره، څوک انداسې نشته چې هغه کور وران نه وي کنه. او مطمئن خو بهاله شو چې موږ سمې لاوش.
د تیرا یو تن رحمت الله اپریدی وویل:
دلته موږ روغلي یو، دغه درپوسونه جمع کړي وو کنه، دلته ټوکن لاوي لوړ یو، بس نو میرا انتظار کوو چې روبي شي روبي نشي. خلکو لای ورټنو بس چې تاسو انتظار وکړو. زمون خو نن دوامه ورځ ده، موږ دا وایو چې کورونا راته جوړ شي، روزګار راکړل شي، لوکان کې دیار شي.
په خیبر هاوس په خبر کې د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر ایجنسی کوارډینیټر یوسف خان وویل چې د باډي او تیرا په هغه ټولو کومونو کې به دغه سروې تر سره کیږي چې چرته د جګړو پوځي عملیاتو په وخت د خلکو کورونا وران شوي دي. دوی وویل چې دغه سروې یو کمیټه کوي چې په هغه کې د باډي پولیټیکل تحصیلدار، د پوځ یو کیپټن، د سکول یو استاد او یو قومي مشر شامل دي. او یوازې هغه کورونا به په سروې کې لیکي چې مالک یې د خپل وران شوي کور سره موجود وي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د بخن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستاني چارواکو غږ کړی چې د غیرت په نوم وژنو او پر ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې د بخنو لړۍ بند کړي. هلته د پاکستان بشري حقونو کمیشن پخوانی مشر هم ورته نظر لري او وایي د غیرت په نوم په وژنو کې ککړو کسانو ته د سزا ورکړل شي. دوی دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې څو ورځې مخکې د یوې پاکستاني اداکارې قندیل بلوچ وژنې په تور د هغې ورور ونیول شو. رابع اکرم خان حال راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د نهې په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې پاکستاني اداکارې د قندیل بلوچ د هغې د ورور په لاس وژنې د دې خبرې ضرورت په ډاګه کړي چې د غیرت په نوم د وژنو په کیسونو کې د ښځو او د سړو خلاف د جرمونو مخنیوي لپاره فوري اقدامات اوچت کړی شي. امنیسټي انټرنیشنل د پنجاب صوبې د حکومت له اړخه د قندیل بلوچ په مقدمه کې د غیرت په نوم د وژنې دفاع د شاملولو ستاینه کړې ده. د دې دفعې تر لاندې د قندیل بلوچ کورنۍ به اوس نشي کولی چې د هغې ورور وبخښي. د امنیسټي انټرنیشنل د سویلي ایشیا ډایرکټر چمپا پټیل په وینا چې د غیرت په نوم د وژنې دفع د باید چې قانون پاتې شي، نه چې د بخښنې استثنا. چمپا پټیل په وینا چې پاکستان ته د بنیادي اصلاحاتو ضرورت دی، د ستر لاندې د غیرت په نوم د وژنې مجرمان د بری کولو سلسله ودرول شي. د بخښنې نړیوال سازمان مطابق د غیرت په نوم د وژنې په کیسونو کې د سزا ورکولو ناکامۍ له وجې پاکستان متاثرینو ته انصاف ورکولو کې ډډه کوي، د څه له امله د زرګونو ښځو او ماشومانو ژوندونه په خطر کې وي. د پاکستان د ښځو د حقونو قومي کمیشن پخوانی مشر خاور تاس مشال ریډیو ته وویل چې د غیرت په نوم د وژنې قانون سینټ منظور کړی دی، خو لا تر اوسه دا قومي اسمبلې نه دی منظور کړی، ځکه چې دې وخت ډېر زیات ضرورت محسوسېږي. د دې په وینا کې غیرت په نوم د وژنې په کیس کې ملزمانو ته سزاګانې ورکړی شي، نو د ښځو خلاف په جرمونو کې کموالی راتلی شي.
د غیرت په نوم د وژنې په کیسونو کې د بخښنې سلسله بندول پکار ده، او دې لړکې لږ ډېر قانون سازي وکړی شي نو دا بندېدای شي. پاکستان کې د غیرت په نوم وژنې په کیسونو کې بخښنه ورکړی شي نو پوره کیس بیا داسې کیسونه چلے دل پکار دی، او غیرت پنم د وژنې په کیسونو کې د معافی گنجائش نه دی پکار. که داسې کیسونو کې لس کسانو ته سزا ورکړی شي نو یو لسم تن به داسې قدم سوچ سره اوچتوي.
خبر ممتاز په وینا چې د غیرت پنم د وژنې په کیسونو کې د اولس آگاهي پکار ده، او دې سره سره مطبوعاتو له پکار ده چې سنسنی دی نه خوروي او غیر جانبدار راپور دی ورکوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شو.
یو نړیوال سازمان په خپل رپورت کې ویلي پیښور د پاکستان له ټولو صوبایي مرکزونو څخه زیات د بېوزلۍ ښکار دی. د اقتصادي او ټولنیزو چارو پوهان د بېوزلۍ یا غربت یو شمېر وجوهات بیانوي. دوی وایي د صنعت نشتوالی، خرابه کروندګري او لږ آمدن یا تنخواه د بېوزلۍ مهم لاملونه دي. د دوی په اند د وسایلو سم ویش نه کېدل هم د غربت د یو لاملونو څخه دی. ملیحا میرزاده معلومات راکوي.
د اقتصادي او ټولنیزو چارو پوهان او د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي په پېښور کې د غربت لپاره یو شمېر عوامل ذمه‌واره ګرځوي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی د صنعت نشوالی، ناکامه زراعت، کم سرمایه کاری او کم آمدن په سیمه کې د غربت مهمې وجه بولي.
یو وجه خو دا ده چې دلته انډستري نشته. دوه انډستریز چې کوم جوړ شوي وو، یو د دونه مازه یو په هارد روډ انډستري استیټ. انویسٹمنٹ نہ کی گئی نہ ایگریکلچر کے، نہ الائڈ انڈسٹری کے، نہ میجر انڈسٹری کے، انویسٹمنٹ نہ کی گئی پر مراحت نہیں. اور صوبہ چلا سمندر نہ ڈر یا نہ ڈالا پدے کے ٹرانسپورٹیشن چلا کہ کم سے باہر نہ سامان راضی یا پنجاب نہ سندھ نہ راضی مظاہرے کی نتی نہ ہم سیواشی نو انکم باندھے ہم پریشر کروں گی انکم کشتانہ بل کشتانہ دیر لو رہے.
د اقتصادي چارو یو بل کارپو محمد علي وای پسیمه کې د کال 2001 را په دیخوا د امنیت خراب صورتحال په غربت کې اضافه کړی ده. د د په فکر د غخار واپس خپل حالت ته پراتلو کې به ډیر وخت ولګي.
هم زمو په پیښور د تیر سیمه کې داسونا جن تیر شو دا خو راغي اصلات د کماتک کاری چون به انډستریز چې کم هر قسمه کنا هغه ولاړه د پسیر مانی او ایجوکیشن هم هم زمونږ کې سیمه کې کسونا ٹرایبل بیلٹ ایون پشاور کنا او ایز بیسونا نو چاہو تعلیم نو کو.
لیکوال عباسین یوسف زئی د غربت د خاتمه لپاره د وسایلو سم تقسیم ضروری بولی او وای چې په 1300 کلونو کې د گرانی زیاتې دولا مل هم د خار د اوسیدونکو مالی حالت متاثره شوې ده.
نرخونه ډېر ګران شوي، چې کله نرخونه ګران شي نو ظاهره ده چې هر څوک بیا د ضرورت د سیزونو اخیستو توان نه لري. تعلیم هم ډېر ګران شوی دی، سرکاري سکولونه چې د هغې معیار ډېر پرېوتی دی. کله نرخونه ګران وي د هغې د وجې نه د کور ټول خلک شریکه محنت کوي نو پیسې ګټي او دې وجې نه ماشومان هم ډېر لګیا دي، هغې په محنت مزدوري کې لګیا دي یا خیر غواړي. وسایلو تقسیم هم په منصفانه ډول باندې نشته.
په پېښور کې د سرحد رورل سپورت پروګرام چې د حکومت تر انتظام لاندې یو غیر سرکاري اداره ده، یو چارواکي محمد شاه وای په پېښور کې په تیرو کلونو کې په آبادی کې زیاته اضافه او د کډوالو راتلل هغه څه دي چې په ښار کې یې غربت سیوا کړې دي.
The poverty of the population follows the relation that the population increases ki poverty hum increases because the Pekhawar chukam population growth chukam nahi aa rahi na 3.29% the annually well migration hum the padibane the pressure is there is a rapid urbanization in collect move kai when there is a refugees or IDPs the recent years ki like IDP crisis for the 2008 and start show or those pore ongoing the so asia ke dayo full na ghat khar de kom mane the refugees or the IDPs pressure the IDPs among internal se kom bhi or refugees the afghan refugees sabar ki
mohammad chawai da kabailo jagra zapalo simuna hago khalko kharta pa majbura ke kade ukde chal ta khpal kar rozgar pati aw faslu nau اوس د آمدن هیڅ ذریعہ نه لري. دی وایي موجوده حکومت د تعلیم، صحت او ماحول په برخه کې خپل ژمنتیا ښودلې ده چې د هغې نتیجې کیدی شي په راتلونکو لسو کلونو کې مخې ته راشي. د کارپوهانو په خبره زراعتو ته وده ورکول، صنعت لپاره دوامداره مراعات، د تعلیم او صحت مفت سهولتونه، د سیمې معدنیاتو ته ترقی ورکول، د روزګار مواقع پیدا کول او مناسبې پالیسۍ جوړول هغه څه دي چې ګټه ترې ترلاسه کیدی شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاس موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز او په www مشال رادیو ټکی کام اوري. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو سازمان د قبایلي سیمو او افغانستان او یا تعلیم یافته کسانو ته د دواړو هیوادونو سیاست په اړه روزنه ورکوي. د دې سازمان یو مشر تیر مازیګر مشال رادیو ته ویل دا روزنیز پروګرام به له راتلونکې میاشت څخه پیل شي. ځوانان وایي هیله مند دي چې په پروګرام کې د رهبرۍ او سیاست په اړه نوي شیان زده کړي. احمد الله معلومات راکوي.
د بشری حقوقو تنظیم پاکستان انټرنیشنل هیومن رائټس ارګنایزیشن صدر حبیب ملک اورګزی مشال ریډیو ته وویل چې د پروګرام لپاره د پاکستان د قبایلی سیمو څخه 50 او د افغانستان څخه 40 تعلیم یافته هلکان او جنکۍ منتخب کړي دي چې ورته بعد راتلونکي میاشتې نه په اسلام آباد کې د جرمني سفارتخانه په مرسته ټریننګ ورکوي. د نوموړي وینا وه چې په لومړۍ مرحله کې به د دواړو ملکونو او یو ځوانانو لا د پاکستان او افغانستان د سیاست په حق له تربیت ورکوي.
قبایلی خلک پاکستان کې مین سٹریم والا اوسم نہیں راغلی زمون خلکو کې هغه پولیټیکل سکلز کم پدې نورو سیمو کې دی هغه لک کم نه دی. نو موږ دا وخت چې د دې پترو بیا یو میسج خو شي خلکو کې زمون په علاقو کې هغه ټریډیشنل کم روایتي مغه په مطابق خلک الکایي نو دا یو خواهش ته چې خلک خپل امپاور شي او ورته انټرنیشنل لیول ټریننګ ملو شي چې بای دا سیاست څه توي او بیا د پاکستان سیاست په کوم اړه روان دي. خاص کر بیا دې کې زمون چې کم د افغانستان نورو نه خیاندې پکې موږ سره کړی نو موږ دا غواړو چې د دې پترو یو بریج ډیولپ شي سبب دی لیډران وی دی په پارلمانو کې ناسې نو دا خده کا اوس نه د دې په منځ کې یو تعلق جوړ شي.
په دې پروګرام کې د دوانو غاړو برخه اخستون کې ځوانان وایي چې دا قسمه تربیتی پروګرامونه د دوی لپاره ډیر ګټور دي او په خطوګه به د خپل ملکونو د سیاسي صورتحال نه خبر شي. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي رضا دوتانی وایي
کچره زمونږ سلمیان زمونږ پیغلې پالیټکس کې انټرېستډ وي او د سټریننګ برخه والي هغه ته د پالیټکس په اړه کې شعور راشي نو هغه بیا خو نمائندګان
د افغانستان د پکتیا ولایت اوسیدونکو ډاکټر ابراهیم خان زازی وایي چې داسې تربیتی پروګرامونو د لارې د دواړو ملکونو د ځوانانو ترمنځ رابطې هم زیاتې دي شي.
ډیورنډ کرښه د دواړو غاړو ځوانانو ترمنځ یو سیاسي شعور کمی هم دی او ورسره هم غږی نشته. داسې ټریننګ سره به یو خو پولیټیکل لیډرشپ کوالټی شي او د یو بل ملکونو په سیاست به پوه شو. دا ضروري وو ځوانانو ترمنځ سیاسي شعور د پاره ډېر ښه دی ځکه چې ځوانان خو د آینده رهبران دي نو ضروري دی دوی ته داسې ورکشاپس جوړ شي.
د یادونې ده چې دا تربیتي پروګرام چې په څلورو میاشتو مشتمل دی په کې به ګډونوالو ته نه صرف د سیاست په حق لا لیکچرې ورکړې کیږي بلکې د پاکستان د قومي اسمبلۍ نه علاوه د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ دورې به هم پرې کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
او راځي چې وسم د بریالي سمدی په غږ دا سندر واورو. د بریالی سمدی په غږ مسندر اوریدا وسم په پیښور کې د سهار نه نیمې په کابل کې نه بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاناما اسنادو د معاملې پلټنو لپاره د راتلونکي میاشتې لومړۍ اونۍ راهیسې د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. تیر مازدیګر عمران خان په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل لومړی به د راتلونکي ګل یا دوشنبه پر ورځ د پاکستان احتساب ملي ادارې مخې ته مظاهره کوي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په هیواد کې درې میاشتنی بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان بیګا په انقره کې د کابینې تر 15 ساعتنۍ غونډې وروسته په ټلویزیوني وینا کې وکړ. دا بیړنۍ حالت له نننه پیلېږي. د آسیا هیزړه هیوادونو ټولنې یوه څېړنه وایي د ترهګرۍ پر ضد باید جدي مبارزه وشي او د افغانستان امنیت ته دې زیاته پاملرنه وکړل شي. په ټولنه کې د امنیتي همکاریو پراختیا په موخه دا څېړنه 13 ورځې خپره شوې ده. د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي په ننګرهار کې د اسلامي دولت او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو پیل لپاره له ولایتي چارواکو سره لیدلي دي. د ننګرهار والي له دفتره تېر ماښام په خپور شوي بیان کې راغلي د دفاع وزیر 13 ورځ ولایت ته ورغلی و او هلته یې د ختیځ زون د 201 سیلاب قلی اردو له افسرانو سره د عملیاتو په اړه خبرې وکړې. جرمنی رسنۍ وایي هغه ځوان چې د باویریا په ایالت کې په ویرچبورګ ښار کې یې په اورګاډي کې پر خلکو حمله کړې خای په خټه پاکستانی وي. د دوشنبه پر ماښام په دې برید کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي ول. د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند غونډې په دریمه شپه هغه وخت ګډوډي رامنځته شوه چې د ټیکساس ایالت سینیټر ټیډ کروز د ګوند نوماند ډونلډ ټرمپ له قبولولو او تصدیق څخه ډډه وکړه. هلته له تالار بهر مظاهره هغه وخت بې نظمۍ ښکار شوه چې ځینو مظاهره کوونکو د امریکایي بیرغ سوځولو هڅه وکړه او پولیسو لږ تر لږه 10 کسان ونیول. او وروستۍ خبر دا چې امریکا د القاعدې وسلوالې ډلې پر درو ایران میشته مشرانو بندیزونه لګولي. ورزو اسلام آباد ته د مشال راډیو خبریال رابی رفت انجم د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو ادارو ته کتنه کړې.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په سند کې د رینجرز د پاتې کېدو او هغوی ته ورکړی شوي خصوصي اختیاراتو د مودې غځولو څخه فوري فیصله نه ده کړې شوې چې له وجې د سند سیاسي ماحول ښه نه ښکاري. او په کراچۍ کې د سیاسي ګوندونو د غړو گرفتاری هم اولس پریشانه کړي. ادارې وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د رینجرز ځوانانو او افسرانو بغیر د ځان پروا کړې په کراچۍ کې امن راوستو کې خپل کردار ادا کړی کوم چې هیرول نه دي پکار. خو هم دې سره سره په کراچۍ کې روان آپریشن باندې د سیاسي ګوندونو لخوا اوچت کړی شوي سوالونو ته هم عام قبل پکار دی. او په کراچۍ کې د رینجرز عملیات او دارای کار یو شان پکار دی. ادارې زیاتوي چې رینجرز په کراچۍ کې خپل خدمات ترسره کوي خو سند حکومت د رینجرز د پاتې کېدو او خصوصي اختیارات ورکولو مودې غځولو هیڅ فیصله نه ده کړې او امکان دی چې دا د سیمې سملې د منظورې سره مشروطه شي. ادارې وایي چې په دې معاملې به د ډېر عقلمندانه کار اخیستل پکار وي ځکه چې په سیم کې د رینجرز عملیاتو ته قانوني جواز جوړولو کې ځنډ له وجې نه صرف دا عملیات متاثره کېدای شي بلکې سیول آرمډ فورسز په جذبې او کارکردګۍ هم منفی اثرات پریوتی شي. ادارې لیکي چې په سلام مشوره شروع کړې شوې ده عمل خپل انجام ته رسولو او د دې لارې نه غیر ضروري خنډان لري کول د وفاقي او صوبایي دواړو حکومتونو ذمہواري ده. ادارې اخره کې وایي چې څلور د غټو جرمونو لکه بدخوري یا کلنګ ټارګټ کلنګ ترهګري او د تاوان لپاره اغوا کول په شان جرمونو مخنیوي لپاره رینجرز ته صرف کراچۍ پورې اختیار ورکړې شوی خو په سند کې بل یو ځای هم نه. خو که پولیس وي او که رینجرز ټول له قانون په کرښه کې دننه کار کول دي او سیاسي ګوندونه دې هم داسې رویه نه خپلوي چې وسوالې ډلې ترې فائدہ واخلي. په هر حال کې د قانون خیال ساتل پکار دي. جنگ وسپاړه په خپل ادارې کې لیکي چې د اوبو سرچینو بلټنو لپاره کارکونکي پاکستان بی آر ډبلیو آر خپل یو جاری کړی شوی رپورټ کې دا انکشاف کړی چې په ملک کې د صفا اوبو په نوم خرڅونکي منرل واټر 42 کمپنیانې مختلف کیمیایي مواد استعمالوي چې سره وجه دا اوبه د صحت لپاره خطرناکې دي او د دې مسلسل استعمال کوونکي د کینسر، بلډ پریشر، شوګر، د زړه مرضونو او د ګردې د مرضونو ښکار کېدی شي. ادارې لیکي چې په پاکستان کې د آبادې زیاتوالي او مختلفو کارخانو فیکټریانو نه راوتلې ګنده اوبه نه صرف د ځمکې دننه اوبو لپاره خطره ده، بلکې د دې په نوم چې کوم منرل واټر یا صفا اوبه په ولس خرڅولې کېږي هغه هم د دغه کیمیایي مواد له وجې خطرناکې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال په یو لیکنه کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د کردار او اغیز موضوع څېړلې. بل پلو همدې ورځپاڼې د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټومي موافقې د عملي کېدو پر بهیر لیکنه خپره کړې ده. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
وال سټریټ ژورنال د مقالې په پیل کې اسلامي نظریاتي کونسل ته په اشاره لیکلي چې پاکستان اوس مهال له اسلامي قوانینو سره په جنجال کې پریوتی دی. مقاله لیکي دا مسله د هغو پارلماني غړو له ستونزو څرګندېږي کوم چې د اسلامي نظریاتي کونسل تړل غواړي. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې وایي چې د اسلامي نظریاتي کونسل استعمال په دې ملک کې د میرمنو او مذهبي لږکیو په تاوان پریوزي. ورسپانه لیکي چې له لسو مذهبي عالمانو او پخوانیو ججانو جوړ د کونسل په ملک کې د آزاد خیالو او بنسټپالو ترمنځ د اختلاف له کبله له مشکل سره مخامخ دی. د ورسپانی پلیکنه په پاکستان کې پر دې اختلاف دی چې په دې ملک کې د مذهب رول باید څنګه وي او آیا د مذهب سخت او که نرم تعبیر عملي کول ته اړتیا ده. یاد کمیټې په دې لټه کې ده چې د پارلمان د منځوري لاره اسلامي نظریاتي کونسل ختم کړي، خو د دې لپاره به د ملک په عین کې بدلون ته اړتیا وي. ورسپانی لیکي واکمن مسلم لیگ نون وار لمخه د درغلیو له تورونو سره مخامخ دی، نو داسې نشکاري چې د بشري حقوقو د کمیټې د دې هڅې ملاتړ وکړي. بل پلو هم دی وال سټریټ ژورنال ورسپانی د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټمی تړون د عمل کېدو پر بهیر او په دې ترڅ کې پر خندونو بحث کړی دی. ورسپانی لیکي ملګرو ملتونو په یو رپورت کې ویلي چې ایران که څه هم د اټمی تړون عملي کولو ته ژمن دی، خو داسې ګامونه اخلي کوم چې د دې تړون د عملي کولو بهیر ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کیمون لخوا د تیر دوشنبه په ورځ په خبره سوی رپورت کې د ایران تازه ازمویل سوی بیلستیک توغندی ته اشاره سوی او همدا ویل سوی چې د هیواد یمن او عراق ته وسلې وړي دي. په دې رپورت کې پر ایران ژغ سوی دی چې له داسې فعالیتونو ډډه وکړي کوم چې په سیمه کې د ګډوډۍ سبب ګرځېدای شي.
په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د ډونالد ټرمپ نوماندۍ او هغه تګلارو په اړه غونډه روانه ده او ټاکل شوی چې سبا به نوموړی خپله وینا کوي او خپلې تګلارې به روښانوي. بیګا په اوهایو ایالت کې د غونډې له ځای سره ځینو کسانو مظاهرې هم کړي دي چې پکې شاوخوا 10 کسان نیول شوي دي. په دې اړه مې د ریپبلیکن ګوند د دې غونډې په تالار کې د ډیوه راډیو له خبریالې وږمې جالوان سره خبرې وکړې او له هغې مې پوښتنه وکړه چې د چهارشنبې شروع پر ورځ چا ویناګانې وکړې او څه یې وویل.
د امریکا په اوهایو ریاست کلیولند ښار کې دا وخت د ریپبلیکن ګوند لخوا څلور ورځنۍ غونډه روانه ده. د پارټۍ چې کوم ملاتړي دي، په دې کې سیاسي مشران، چې کوم ټولنیز مشران دي، په دغه کې لوبغاړي، هنرمندان دي، هغوی غږېږي. نو په درېیمه ورځ چې کوم تین یا موضوع د دغه کنونشن لپاره ټاکل شوی وه، نو هغه وه میک امریکا فرست اگین، یعنی امریکا باید چې په نړۍ کې داسې یو هیواد شي چې ډېر زیات قوي شي څنګه چې به پخوا وه. نو په دغې لړ کې چې کومې ویناوې شوي دي هغه د 9 بجو د ماښام راهسې شروع شوي دي او په دې تیم باندې چې کومه وینا کوونکي تر اوسه پورې راغلل، نو په هغې کې د ټولو زیات چې کومه مهمه وینا وه هغه د فلوریدا ګورنر چې ریک سکاټ دی هغوی لخوا شوې ده. او هغوی ویل چې دا وخت چې په ملک کې کومه کمه وزه جوړه ده نو ډېر خلک اندېښمن دي او په خپله د دوی په ریاست فلوریدا کې چې کومه حمله وشوه په یو کلب باندې 9 کسان ووژل شول او په دې کې دوی راډیکل اسلامیک ټروریزم یاد کړ یعنی اسلامي تندروا ترهګري نو دوی ویل چې دا یوه لویه اندېښنه ده نن امریکایان چې د دغې نه اندېښمن دي ویرې لري نو د هغې د ختمولو لپاره پکار ده چې یو داسې حکومت راشي چې داسې پالیسیانې او دریځ خپل کړي چې دا بیخي ختم کړي او نیوکې په هیلری کلینټن باندې او د اوباما په انتظامیه باندې هم ولګولې.
داسې رپورټونه دي چې بیګا د غونډې له ځای سره مظاهرې شوې دي او ځینې کسان نیول شوي دي. په دې اړه تفصیل راته راکړئ.
درې ورځې باندې چې کله نه دا کنونشن پرانستې شو د هغې نه 4 ورځې باندې دغه مظاهرین ځان رارسولي وو او تر اوسه پورې په زرګونو تعداد کې په هره ورځ دوی په ډلو کې راځي او خپل هغه غږ پورته کوي ولس ته وړاندې کول غواړي چې ولې دوی د ډونالډ ټرمپ مخالف دي. بیا د امنیت د ساتلو لپاره په ستر تعداد کې د مختلفو ځایونو نه بیلابیل چې کوم اداري دي د امنیت د حفاظت لپاره د هغې غړي راغوښتي دي. پولیس ځای پر ځای ښکاره کیږي په لوی تعداد کې او یوه پېښه داسې هم وشوه چې چېرته چې دغه کنونشن روان دی هغلته نږدې مظاهرچیانو یوه هڅه وکړه چې د امریکا بیرغ ته غور ورته کیښود. دغه هڅه شنډه کړې شوه او پولیسو د ریپورټونو تر مخه ولس کسان چې دي هغه وهم نیول.
ښه وږمې د ریپبلیکن ګوند د غونډې نن وروستۍ ورځ ده نو نن په ایجنډا کې څه دي؟
زیارت پرورځ چې د غونډې اخیرانه ورځ نو ډېر یو مهم ورځ د پاچې د کنونشن لپاره او په دې کې بیا د ډونالډ ټرمپ چې هغوی به وینا کوي نو هغې ته د ټولې نړۍ توجه ده چې هغوی به څنګه ځان ثابتوي چې دوی د ملک لپاره چې دی یو ښه صدر ثابتېدی شي.
دا مشال ریډیو ده.
په واشنگتن کې د عراق په ملاتړ په مخه نړیوال کانفرنس پیل شوی چې شوی دی چې پکې له هغه هیواد سره د څه د پاسه 2 ارب ډالرو مرستو ژمنه شوې. په پرونی غونډه کې د کاناډا، جرمني، کویت، هالند او جاپان استازو هم د کوربنو په توګه ګډون کړی دی او له نړیوالې ټولنې څخه د عراق لپاره د اضافي مالی مرستو غوښتنه کړې ده. فرشته جلال زی تفصیل راکوي.
په واشنگتن کې په دې کانفرنس کې چې له عراق سره د مرستې لپاره د څه باندې 2 میلیارد ډالر ژمنه پکې وشوه د 24 هیوادونو استازو ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او یو شمېر نورو مرستندویه نړیوالو سازمانونو استازي هم ورغلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د عراق په فلوجه ښار کې د روان بشري بحران او بنیادي مرستو ته د عراقیانو د اړتیا په اړه خبرېدونکي رپورټونه څرګندوي چې د داعش پر ضد رواني جګړې پر ملکي عراقیانو څومره ناوړه اغېز کړی دی. د دې وزارت په وینا هغه رپورټونه چې په عراق کې د جګړې له امله د بېکوره شوو انسانانو د ژوند په اړه خبرېږي له دې هیواد سره د نړیوالو د بیړنیو بشري مرستو پر اړتیا ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره مبارزه له پای ته رسېدو لرې ده او د عراق حکومت په دې برخه کې د بری لپاره بشري کومک ته اړتیا لري. د کیری په وینا په هغو سیمو کې چې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د بریالیو عملیاتو په پایله کې د داعش له لاسه وتلي د عراقیانو د بیا میشتولو او ثبات ټینګولو لپاره د نړیوالو مرستې مهمې دي. جان کیری ټینګار وکړ چې د عراق حکومت د داعش پر ضد د مبارزې د بری لپاره اضافي مرستو ته اړتیا لري چې د جګړې له امله اغېزمنو خلکو ته یې ورسوي. هغه زیاته کړه چې داعش یوازې د پوځي عملیاتو په مټ له منځه نشي تلای خو په عراق او سوریه کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد پرمختګ مهم بللی دی. په عراق کې زیاتې سیمې بېرته نیول شوې او موږ د پرمختګ په حال کې یو. په سوریه کې هم زیاتې سیمې له داعش پاکېدو ته نږدې دي او د داعش زیات جنګي قومندانان د جګړې له ډګره محو شوي دي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې راغونډې شوې مرستې به له عراق سره د نړیوالو له نورو عادي کومکونو بېلې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې سره هم لږ تر لږه 10 میلیونه عراقیان ډېرو ابتدایی بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان سشکال له عراق سره د عجلو بشری مرستو لپاره د 8.1 میلیون ډالر غوښتنه کړې او ویلي دي چې که دا پیسې په یوه میاشت کې راغونډې نه کړي د دې هیواد لپاره د مرستې د پروګرامونو لویه برخه به بنده شي. د امریکا متحده ایالات وایي چې له 2014 میلادي کال راهیسې له عراق سره لږته لږه 188 میلیون ډالر کومک کړی او ژمنه یې کړې چې په نږدې راتلونکي کې به نور 40 میلیونه ډالر هم ورکړي. امریکا په داسې حال کې د عراق د ثبات لپاره مرستې غونډوي چې په عراق کې د صدر اعظم حیدر العبادي حکومت له کورنۍ بې ثباتۍ سره مخامخ دی.
نوې فرشتې جلازه ایرپورټ موریده ورځي چې وس هم د بهرام جان او سایمی ناز په غږ د سندر و بهرام جان او سایمی ناز په غږ مسندر اورید او راځي چې وس هم یو بل رپورټ ته ورشو. په جرمنی کې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو هواري لپاره د هغه هیواد یو پلاوی کابل ته ورغلی دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویل دی پلاوی سره د افغان کډوالو برخلیک په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان کډوالو چارو وزارت وی دوی هڅه کوي چې داسې لار برابر کړي چې اروپا ته تللي افغانان په خپل خوښه هیواد ته ستانه کړي. یوسف ځدران معلومات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په جرمنی کې د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر لاغه هیواد یو پلاوی کابل ته راغلی دی. وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد د چرشنبې په ورځ وویل چې د بحثونو له لارې به ډیر ژر داسې پریکړو ته ورسیږي چې دواړو لورو ته د منلو وي. دی وایي له جرمنی څخه یو پلاوی راغلی تر څو داسې توافق ولرو تر څو دواړو لورو ته منل شوي وي. موږ په دې اړه ښه بحثونه لرل او هیله مند یو چې په نږدې راتلونکي کې ښو نتیجو ته ورسیږو. د افغان حکومت د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. له دې ډلې جرمني ته تر ټولو ډیر افغانان رسیدلي چې ویل کېږي شاوخوا 1.5 لک افغانانو یوازې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. اروپایي ټولنې د افغانانو د شمېرې ته په کتو وخت نه وخت ویلي چې د څلوېښت فیصد افغانانو د پناه غوښتنې به ونه منل شي. خو له دې سره افغان حکومت وایي توانېدلی چې د کډوالو د اجباري ایستلو مخه ونیسي. غیر قانوني کډوالۍ تر اوسه پورې د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او ډېرو نورو یې په درانه بیه یو ځای ته ځان رسولی دی. له دې ټولو سره ځینو حکومتي سرچینو ویلي چې د پلاوي له افغان لورې څخه غوښتنه کړي تر څو د بروکسل تر غونډې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته حل لارې پیدا کړي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت هڅه کوي تر څو د بروکسل تر ناستې د افغان کډوالو برخلیک روښانه کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي د دې لپاره په څو هوکړه لیکونو کار روان دی.
دغه تفاهم لیکونو کې مهمه مسله دا ده چې موږ داسې کومکي بستې پیشنهاد کړي تر څو زموږ هیوادوال دې ته وهڅیږي چې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. د همدغه تفاهم لیکونو پر اساس موږ کار کوو تر څو دغه د مهاجرتونو کچه راټیټه شي.
افغان کارپوه اسدالله ولولجی وایي په هغه صورت کې چې افغان حکومت د کډوالو له رضاکارانه راستنېدو سره توافق کوي باید د هغو هیوادونو د ډیرو مرستو ډاډ ترلاسه کړي. د هغه په وینا تر هغه چې په هیواد کې اوسنۍ ستونزې حل نه شي هیڅ افغان هم په خپله خوښه بیرته راتلو ته حاضر نه دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چو باری بی شک چو
دیر سخت را باری تیرا یه هر چکلی
سخت دوستان مکمل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د پنځ شنبه پر ورځ دغه باس تاسو اوریدلی شئ. پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی او نن به درته په تکراری توګه باندې در خپور کړو. د افغان ولسمشر دفتر وایي ژر به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو په اړه مهم پرمختګونه اعلان کړل شي. د ولسمشر دفتر ویاند محمد هارون چخنسوري بیګا مشال راډیو ته وویل اشرف غنی به د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره په راتلونکو ورځو کې له سیاسي شخصیتونو د خلکو له یو شمېر استازو او قومي مشرانو سره غونډې وکړي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د افغانستان حکومت وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې او انتخاباتي اصلاحات د ولس غوښتنه ده. د ټاکنیز بهیر د تنظیم لپاره په جدیت کار کوي او د دې پروسې پر شفافیت او عادلانه ترسره کېدو ټینګار لري. د هارون چخنسوري په وینا په نږدې ورځو کې به د ټاکنو په اړه یوه مشورتي غونډه وشي او ولسمشر محمد اشرف غني به د دې بهیر د څرنګوالي او اصلاحاتو په اړه د خلکو د استازو یو شمېر قومي مشرانو او سیاسي شخصیتونو نظر واخلي. هارون چخنسوري ټینګار وکړ چې د دې غونډې د پایلو په رڼا کې به د ټاکنو او اصلاحاتو په ارتباط مهم پرمختګونه اعلان شي. د انتخاباتو ترسره کېدل او د انتخاباتو اصلاحات د افغانستان د خلکو او سیاسيونو غوښتنه ده. په دې غونډه کې به د شفافو ټاکنو د ترسره کېدو او د خلکو د باور د خپلولو لپاره د لازمو اصلاحاتو راوستلو په اړه خبرې وشي. په ځانګړي ډول به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ستونزو د حل پر لارو چارو بحث وشي چې زیات وخت هم نه نیسي او تاسو به شاید په راتلونکي یوه اونۍ یا لسو ورځو کې د ټاکنو په کار او اصلاحاتو کې له مهمو پرمختګونو خبر شئ. ښاغلی چخنسوري همداراز څرګنده کړه چې ولسمشر غنی د انتخاباتو په اړه له خپلو نړیوالو شریکانو سره ژغېدلی او د انتخاباتو لپاره یې د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو مالي او تخنیکي ملاتړ خپل کړی دی. د ولسمشر غنی ویندوی په داسې حال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو د بهیر په اړه د پرمختګونو خبره کوي چې د افغانستان ملي شورا روانونی د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ. ولسمشر غنی له ملي شورا غوښتنه کړې وه چې د دوبي د رخصتیو تر پیل مخکې په دې اړه بحث وکړي او خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. هارون چخنسوري وویل ولسمشر غنی ډیموکراتیکو بهیرونو ته د خپل تعهد له مخې د ملي شورا د وروستۍ پریکړې درناوی کوي، خو دا په دې معنی نه ده چې د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره د خلکو غوښتنې به له پامه غورځول کېږي. د ولسمشر ویندوی پرته له دې چې ډېر جزئیات څرګند کړي وویل چې په دې ارتباط نورې قانوني لارې شته او حکومت په د ټاکنیزو اصلاحاتو د عملي کولو لپاره کار ورڅخه واخلي. حکومت له ملي شورا دا توقع درلوده او لري چې د خلکو د دې غوښتنې د پورته کېدو لپاره چې باید انتخابات وشي او اصلاحات عملي شي دا فرمان تایید کړي. په دې اړه مذاکرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړي. موږ منتظر یو چې فرمان تایید شي، خو دا په دې معنا نه ده چې حکومت د انتخاباتو کار پر مخ نه بیایي. حکومت په دې ارتباط په نورو قانوني لارو په بحث لګیا دی. د رپورټونو پر اساس ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شورا او انتخابات د روان کال د میزان په 23مه ترسره شي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ریوارډونه ملاو شریف یو دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت وغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګا لا مشال رادیو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د نوارتوس په نوم یوې دواسازې ادارې په پاکستان کې د بایو یا قیمتونو پر سر د لانجې لکبله د ټی بی یا نری رنز درمل بند کړی دی. ایجنسی وایي پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې پر پنځم ځای دی چې پکې نری رنز یا تپیدق تر ټولو زیات دی. د لیکنې مهمې برخې انیسا اجمل اوروي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د سویټزرلند د دوایانو یوې ادارې نوارتس ایجی ویلي دي پاکستان کې د قیمتونو په سر د لانجې له وجې د ټی بی ناروغۍ ضد دوایانې بندې کړې دي چې ورسره په هیواد کې د ټی بی دوایانو د کمښت له وجې اندېښنې زیاتې شوې دي. ایجنس لیکي پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې په پنځم نمبر راځي چې پکې د ټی بی ناروغۍ تر ټولو زیاته ده. د دوایانو قیمتونو په سر د لانجې په اړه ایجنس لیکي دا مسأله په ځانګړې توګه د ټی بی ناروغۍ ضد دوایانو په برخه کې زیاته ده. د تجارت یوې ډلې فارما بیرو مشره عائشه حق وایي چې د ټی بی ناروغۍ ضد دوایانو جوړونکو په 300 لایسنس لرونکو ادارو کې د نوارتس په ګډون یوازې 4 ادارو سږ کال په پاکستان کې یادې دوایانې جوړې کړې دي. د روغتیا چارواکو ویلي د ټی بی ضد دوایانو کې د کمی مسأله د ټی بی ناروغۍ ضد صلاحیت کمولی شي ځکه چې په لسګونو زره ناروغانو ته د علاج په دوران کې دوایانې بندې شي. د صحت نړیوالې ادارې په حواله د شاوخوا 190 میلیونه آبادی لرونکي هیواد پاکستان کې تقریبا 500,000 کسان هر کال د ټی بی پرنس اخته کیږي. د نوارتس ادارې ویان درمود دوهرتی ویلي دي نوارتس چې پاکستان کې د ټی بی پر ضد دوایانو کې شاوخوا 1.5% برخه پوره کوي د دې هڅه کوي چې په پاکستان کې خپل روزګار پر ځای وساتي. بلخو په پاکستان کې د ټی بی ضد پروګرام مشر اعجاز قدیر ویلي دي د ټی بی ضد دوایانې جوړونکي یوې ځایي ادارې شزو زاکا هم د قیمتونو په سر د لانجې وجې په پاکستان کې په جزوي توګه خپل پیداوار بند کړی دی. اشانس د روغتیایي چارواکو ناروغانو په حواله لیکي د ټی بی ضد دوایانې په سرکاري روغتونونو کې موجودې وي او بیا د ټی بی د ناروغانو شاوخوا درېمه برخه په شخصي کلینیکونو تکیه کوي چېرته چې د ټی بی ضد دوایانې په مشکله راځي.
او راځي چې اوس هم د حشمت سحر په غږ دا غزل واورو. سلام پښتونخوا په پای ته ورسیږي. بلګړې به بیا تر سره
زخمی زلال تکور مکوا
بے غور مکوا